د شپې 9 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغلست. د خبرونه په خبرونو پیلېږي. د تاجکستان امنیتي سرچینې ادعا کوي چې د افغانستان له خاورې د تاجکستان د شمس الدین شاهین ولسوالۍ په درې زربز سیمه کې په یو برید کې یو چینایي وګړی وژل شوی دی. دا سیمه د افغانستان سرحد ته نږدې د تاجکستان په ختلان ولایت کې پرته ده. د تاجکستان دوو امنیتي سرچینو چې په امنیتي دلایلو نه غواړي نومونه یې افشا شي، د ازادۍ راډیو تاجکي څنګه ته ویلي دي چې د حمله د یکشنبې په مخه موشوه. د تاجکستان چارواکو او د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د خبرونې په دوام کې په دې اړه نور تفصیل راځي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې هیواد کې د افغان بندیانو شمیر ډیر زیات دی. د بهرنیو چارو وزارت ویان اسماعیل بقایی نن په خپله اونیزه خبري غونډه کې د ایران په زندانونو کې د بندي افغانانو دقیق شمیر ونه خود، خو ویل دوی د طالبانو له حکومت سره خپل هیواد ته د افغان بندیانو د لیږدولو په اړه د خبرو په حل کې دي. ښاغلی بقایی همداراز زیاته کړه چې ډیری افغانان د مخدرو موادو په اړوندو جرمونو د ایران په زندانونو کې وخت تیروي. د ایران دولتي اژانسونو تیرونه خبر ورکړ چې د دې هیواد حکومت به شاوخوا زر تنه افغان زندانیان د دوه میاشتو په ترڅ کې افغانستان ته واستوي، او په بدل کې به طالبان ورسره د افغانستان په زندانونو کې ایرانی بندیان تبادله کړي. د افغانستان په زندانونو کې د ایرانی بندیانو د کره شمیر په اړه دقیق معلومات نشته. په پکتیا کې په عام محضر کې د یو کس تر اعدام وروسته د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي ویلي دي چې اروپایي ټولنه هر وخت او په هر راز شرایطو کې د مرګ د سزا مخالفه ده. توماس نیکلاسن نن پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې په عام محضر کې اعدامونه د افغانستان د بشري حقونو له نړیوالو مکلفیتونو سره اړخ نه لګوي. د طالبانو حکومت تیره چهارشنبه د پکتیا ولایت د مرکز ګردیز ښار په مرکزي لوبغالي کې پر یو تن د اعدام حکم تطبیق کړ. له اروپایي ټولنې مخکې ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو بنسټونو هم په پکتیا کې دا اعدام غندلی و. پر اوکراین د روسیې په تازه حملو کې 28 کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. د اوکراینی چارواکو په وینا په دې حملو کې اودیسې او سومي ښارونه په نښه شوي. د اودیسې د پوځي ادارې مشر اولیه کی پر خپل ټلګرام پاڼه لیکلي چې د دې ښار د استوګنې پر یوه ودانۍ د روسیې په نننیو توغندوی حملو کې 10 کسان مړه او 9 تنه نور ټپیان شول. له دې څو ساعته مخکې د روسیې په سومي ښار کې استوګنی یو ودانۍ په توغندوی ولګېده. د اوکراین د بیړنیو حالاتو وزارت ویلي دی چې په دې برید کې د ماشومانو په ګډون 11 کسان وژل شوي او نږدې 9 تنه نور ټپیان شوي دي. اروپایي ټولنې د اوکراین په جګړه کې د روسیې د ملاتړ په خاطر پر ایران نور بندیزونه هم لګولي دي. اروپایي کمیسیون نن اعلان وکړ چې د ایران د کښتیو ځینې شرکتونه د خپلو بندیزونو په فهرست کې شامل کړي دي. اروپایي کمیسیون د روسیې د کښتیو درې شرکتونه هم په دې لیست کې ورزیات کړي. ویل کیږي چې د دې شرکتونو کښتیو د کاسپین سمندرګي له لارې په اوکراین کې ډیره روسی سرتیرو ته په ایران کې جوړ وسلې او مهمات او د بی پیلوټ الوتکو پرزې لیږدولې دي. او د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو لوبډالې د متحده عربي اماراتو لوبډالې ته د 198 منډو په توپیر ماته ورکړه. نننۍ لوبه د افغانستان، متحده عربي اماراتو او پاکستان ترمنځ په درې اړخیزه لوبلړۍ کې د افغانستان دوهمه لوبه وه. د دوبۍ د کرکټ په لوبغالي کې دا لوبه افغانستان په بیټنګ پیل کړه او د 5 لوبغاړو په زیان یې سیالي لوبډالې ته د 308 منډو هدف فوټ ورکړ. په لوبه کې فیصل شینوزاده 165 او لوبډل مشر محبوب تسکین 141 منډې جوړې کړې. افغان 19 کلنو په خپله لومړۍ لوبه کې پاکستان ته هم د 100 منډو په توپیر ماتې ورکړه. د افغانستان بله لوبه به د چهارشنبه په ورځ له پاکستان سره وي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. و باورې چې د تاجکستان امنیتي سرچینې د دې هیواد په ختلان ولایت کې د افغانستان له لارې د یو برید ادعا کوي. د ملګرو ملتونو د وګړو اداره وایي چې په افغانستان کې د ښځو لپاره د روغتیايي اسانتیاو د کمښت له وجې د مور او ماشوم د مړینې او ناروغیو کچه لوړه شوې ده.
زوی مې دغه یو خوږیږي ستونه خوږیږي تمام شپه په تبه کې خوږیږي ما تر اوسه ډاکټر ته پوهولی نه ده نور وسه د ډاکټر نشته مونږ سره
که څه هم د سپین بولدک چمن پر لاره له څه باندې یو کال راهیسې بې پاسپورت او تذکرې تګ راتګ نه کېده خو پاکستاني چارواکو اوس اعلان کړی چې پر دې لاره د تګ راتګ مهلت پای ته رسېدلی
دیارلس میاشت کېږي موږ دلته ناست یو وروره په ولله کې همدغه دروازه لیدلې ده
ایکا او دوکا پاسپورټ لري هغه پر پاسپورټ چې دغه څوک پاسپورټ نه لري دا ګره موږ به دغه انتظار یو
په 15 دقیقې بحث کې پر رسنیو د طالبانو د حکومت د وروستیو محدودیتونو موضوع څېړو
دی شیبی د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم ورزو لومړی موضوع ته د تاجکستان امنیتی چارواکي ادعا کوي چې وي وسلوالې ډلې د افغانستان له قلمرو څخه د تاجکستان او بخید تاجکستان په نږدې سرحدي ولایت ختلان کې بریټ کړی او هلته یو چنایي وګړی وژلای دی د بریټ د ختلان ولایت د شمس الدین شاهین ولسوالۍ په درې زربوز سیمه کې شوې ده د تاجکستان دو امنیتی سرچینو چې په امنیتی دلایلو نغواړي هویت افشا شي ازادي رادیو ته ویلي دي چې د حمله د یک شنبه په ورځ مخام محل وشوه په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې تاسو ته وړاندې کیږي
د راپورونو لمخه په تاجکستان کې یو حمله کې چې ګمان کیږي د افغانستان له خاورې به سیوی د چین یو وګړی وژل شوی دی په دې حمله کې چې تیر شپه د افغانستان پولی ته تیر مسوي د چین څلور وګړي او یو ځایی اوسیدونکی ټپیان سیوی دی له پیښې به خبره سرچینو رسنیو ته ویلي چې دغه حمله د تاجکستان د شمس الدین شاهین ولسوالۍ په درې زربور ساحه کې شوی ده د تاجکستان د ختلان ولایت دغه ولسوالي د افغانستان پولی ته څیرمه پراته ده چې کله ناکله ورڅخه د ناامنیو راپورونه ورکول کیږي دوو سرچینو د موضوع حساسیت ته په پام د نمونو د نشولو په شرط د ازادي اروپا ازادي رادیو د تاجکستان څنګه ته نن دوشنبه ویلي چې دغه حمله تیر شپه سوي خو د تاجکستان چارواکو د دې پیښې په باب تر اوسه رسمن څه نه دی ویلي او د چین حکومت حمله څرګندونه نه دی کړې تروسه مشخصه نه ده چې په دې حمله کې د مخدره موادو قاچاقونکي ک جنگي ډلې لاس لري د تاجکستان په دې سیمه کې د چینایي وګړو حضور د سرو زرو په یو کان کې د دوی له فعالیت سره تړاو لري که څه هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت ډاډ ورکړي چې د افغانستان خاوره به د بل هیڅ سیوات پر خلاف نه کارول کیږي خو تاجکستان په وار وار له پولي هاغړې د امنیتي ګواښونو په باب اندېښنې شولې دي د تاجکستان د ملي امنیت دولتي کمیټې د 2023 میلادي کال د اگست میاشتې پر 15مه د انصار الله په نوم د یوې افراطي ډلې چې په تاجکستان کې فعالیت منع دی د دریو غړو د وژلو ترڅنګ د وسلو او مهماتو د کشف خبر ورکړی وو په مستقل ډول د دغه سي اداګانو تایید یو سخت کار دی تر دې مخکې هم په سرحدي ولسوالۍ شمس الدین شاهین کې د تاجکستان پر وګړو او پولیساتو د حملو او د هغوی د یرغمل کېدو راپورونه ورکول سوي وو خدا لمړی ځل دی چې د چین وګړي په دې سیمه کې وژل کیږي او څلور نور چینایي وګړي ټپیان کیږي تاجکستان په وار وار د خپل سرحدونو د خوندیتوب په باب اندېښنې شولې او د افغانستان پولی ته څیرمه خپل امنیتي تدابیر سخت کړی دي
موک په خپل راپورونو کې دقت سرعت حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو باوري خبر له ازادي رادیو
د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یا یو ان اف پی ای وای روغتیایي اسانتیاو ته د ښځو د لاسرسي کمیدل په افغانستان کې د میندو د مړینې او ناروغۍ کچه لوړوي د صندوق پر خپل ایکس پانل کې چې په افغانستان کې امیندواره مېندې دروان کړکېچ لکبله لزیاتو خطرونو او زیانونو سره مخامخ دي په عین حال کې په کور دننه یو شمیر مېرمنې وایي چې په بیلابیلو دلایلو روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري او له سختو ننګونو سره مخامخ دي په دې اړه تفصیل فیروزه عزیزی اوروي
د ملګرو ملتونو د وګړو وچی صندوق په بیلابلو بیانونو کې په افغانستان کې د افغان ښځو او میندو په اړه اندېښنې ښودلي او ویلي دي چې روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي کمیدل د میندو د مړینې او ناروغۍ کچه لوړوي. دغه صندوق د دوشنبه په ورځ په بیلابلو بیانونو کې دا هم ویلي چې په دغه هیواد کې امیندواره میرمنې او نوې ماشوم زیږونکې میندې د روان کړکېچ له امله له زیاتو خطرونو او زیانونو سره مخ دي. یاد صندوق ویلي چې د بیړنیو حالاتو د زیږون او امیندوارۍ پر مهال میندو ته د معیاري خدمتونو، متخصص روغتیا پالانو او نرسانو او د بیړنۍ پاملرنې نشتون د دې لامل سوی چې دغه ښځې له فزیکي او رواني ستونزو سره مخ سي. په همدې حال کې یو شمېر افغان میرمنې روغتیایي خدماتو ته د نه لاسرسي له امله شکایت کوي. د بغلان ولایت د مرکزي بغلان ولسوالۍ اوسېدونکې 22 کلنه زرغونه وایي د څلور میاشتو امیندواره ده او لا یې ډاکټر ته لاسرسی نشته.
شیم کار
د څلورو میاشتو امیندواره یم، خو لا ډاکټر ته نه یم تللی. میړه مې په سړک هغه د لسو افغانیو ګیلاسونه انار پلوري. ډاکټر او درملو ته مې رسیدنه نه شي کولی. زما وینه هم میکروبي ده. که واکسین راته ونه شي ماشوم مې ضایع کیږي. نو ډېرو ستونزو سره مخ یم. همدومره پیسې نشته یو ځل تر ډاکټر ولاړه شم.
ګلدسته بیا د کابل ښار اوسېدونکې ده. دا وایي 15 واړه ماشومان لري او د خپلې کورنۍ سرپرسته ده، خو د بې وسۍ له امله د ماشومانو په ګډون خپلې روغتیا ته هم سمه پاملرنه نسی کولای. خو د ملګرو ملتونو د وګړو وچی صندوق ویلي چې دوی د روان کال له جنوري تر اکتوبر میاست پورې په ټول افغانستان کې 3.5 میلیونو خلکو ته د ژوند ژغورنې خدمتونه وړاندې کړي دي. د دې ادارې د بیان له مخې دوی په دې موده کې یوازې 3 ولایتونو کې له 8000 زیاتو ښځو او نجونو ته د رواني ټولنیزې مشورې خدمتونه هم وړاندې کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان WHO هم وړاندې په یو راپور کې ویلي و چې په مرستندویه مؤسسو او په ځانګړې توګه د روغتیا په برخه کې د ښځو پر کار د طالبانو محدودیتونو په هیواد کې د ښځو لپاره اړینو خدمتونو ته لاسرسی لا ستونزمن کړی دی. له دې وړاندې ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویلي و چې پر ښځو او نجونو پر زده کړو د طالبانو د حکومت بندیزونو په افغانستان کې د جبري ودونو او د میندو او ماشومانو د مړینې کچه لوړه کړې ده.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ. د پاکستان حکومت د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې په تذکره او شناختی کارت د چمن پر دروازه د سیمه ایزو خلکو د تګ راتګ سهولت بیرته لغوه کړ. سرحدي ملیشو په یو بیان کې ویلي چې د نومبر له 14 وروسته په دې دروازه د پاسپورت پرته تګ راتګ ممنوع دی. دا پریکړه په داسې حال کې شوې چې په چمن کې د دې پریکړې پر ضد د سیمه ایزو خلکو احتجاج روان دی. د پرلت مسؤولان وایي چې پر شناختي کارتونو د تګ راتګ سهولت له تیر یو کال راهیسې هم نه و او د دې پریکړې اعلان د خلکو تیرېستل دي. په دې اړه تفصیل د ابدې سپوږمۍ په راپور کې.
د پاکستان حکومت د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د سپین بولدک چمن په دروازې د ځایي خلکو په شناختې کارت او تذکرو د تلو راتلو سهولت لغوه کېدو اعلان په داسې حال کې کړی چې دغه دروازه له تیرو 14 میاشتو را په دېخوا له پاسپورت او ویزې پرته د خلکو د تګ راتګ په وړاندې تړلې ده. د پاکستانی سرحدي ایف سی ځواکونو لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د نومبر 18 څخه په دې دروازه له پاسپورت او ویزې پرته د خلکو تګ راتګ منع دی. دا اعلان په داسې حال کې شوی چې د دغې پریکړې په وړاندې د چمن د ځایي اوسېدونکو لخوا احتجاج روان دی. د چمن پر لټ یو تنظیمونکی او ویاند صادق خان اتکزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د یو کال سازمان پر دې بارډر د شناخت کارتو د تذکری په مات کې څوک نه وشت دي نه راغلي دي چې څوک راغلي دي هغه پارنه کې ته جلو تاسو ولې دي چې ګورمنټ چا د سہولت ورکړی نه و سه اخلي پراته لز نومبر دا بقاعده یو پیناپلیکس لړولې دی خبره نشر کړې دی چې وان ډاکومېنټ ریجیم د یو کال سره په ځل عمل دی دا د یو کال سره خلک جیل روانو دی مکرمې پر جوړو دی ګورنمنت دې موږ لارې لکه
د پرلات یو بل مخکخ غړی مولوی عبدالمنان په دې اړه ازادي رادیو ته وویل چې دا ډول اعلامیه د دوکې په معنا ده. دوی غواړي په دې اعلامیو سره ولس تیر وباسي.
دغه وس اعلان چې دا هم یو قسم چې چرواخې دا هم یو قسم چې دی آغا دوکه ده، ځکه په دې بستک یو کال باندې یو سړی چې دی آغا په شناخت کارت باندې آغا تګ راتګ نه دی کړی، په تذکرې باندې تګ راتګ نه دی کړی،
د کرخې دواړو لورو تازه یو سیدونکي وایي څو چې د دوی غوښتنې نوي منل شوي پرلت ته به دوام ورکوي. دوی پرته له پاسپورت په شناخت کارتونو او تذکرو د تګ راتګ اجازه غواړي. ولی خان د چمن اوسیدونکي وایي
زه د چمن اوسیدونکي یم، پر دروازه مور په شناخت کارت نه پرېږدي، ډېر لس میاشت کېږي موږ دلته ناست یو وروره په ولاکم دا دروازه لیدل ده په دا جار لس میاشت کې کم 15000 انسانان سره
آی کاو دوکا پاسپورت لري هغه پر پاسپورت دا څوک پاسپورت نه لري دا ګر موږ ودا دغه انتظار
په دا دروازه ته.
د پرلات یو بل ګډونوال سناولا هم ازادي رادیو ته وویل
تقریبا زده 15 کال کدار یم په دروازه باندې مش پښنخته کارت باندې نه پرېږدي د دیالس میچ کې مردلې نه است دین مرسته پاسپورت خوړی پاسپورت مش نه نه لرو نه مش وصل لرو نه مش پاسپورت نه مش منو پاسپورت مش پښنخته کارت باندې لکه.
دغه احتجاج د تیر کال د اکتوبر په 12مه نیټه هغه وخت پیل شو کله چې د پاکستان حکومت پریکړه وکړه د سپین بولدک چمن په دروازه د تلونکو او راتلونکو کسانو لپاره پاسپورت او ویزه لرل حتمی دي. هغه مهال د پاکستان حکومت ویلی و چې د 2023 میلادي کال د نومبر له لومړۍ نیټې څخه به دغه پریکړه عملی شي او دا ګام یې د امنیت د ټینګښت او قاچاق د مخنیوي لپاره هم مهم بللی و. د پاکستان د حکومت له دغه اعلان وړاندې په دغه سیمه کې د کرخې دواړو خواو ته خلک په تذکرو او شناخت کارتونو تګ راتګ کاوه.
د طالبانو حکومت په بغلان ولایت کې د خونځیو له سلګونه خونکو څخه د امارت پیژندنې ازموینه اخیستې ده. بختر خبری آژانس چې طالبان اداره کوي پرون د دې ازموینې خبر ورکړ. د بغلان یو شمیر خونکي چې په ازموینه کې ګډون کړی وایي په دې ازموینه کې ګډون جبري وو. په دې اړه جزئیات د سنا کاکړ پر راپور کې
د خوانسیو یو شمیر خون کې چې په دې وروستیو کې په بغلان ولایت کې د طالبان حکومت د امارت پیژندنې پازموینه کې ګډون کړی وای. پازموینه کې ډېرې پښتنې د ډنګ شوی جمهوریت نظام او د طالبانو دوستنی حکومت د پرتله کولو په اړه وای. دوی د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې پازموینه کې ګډون حتمی و او له دې مخکې د امارت پیژندنې په نوم یو کتاب دوی ته ورکړل شوی و چې طالبانو یې په لوستلو ټینګار کړی و. په بغلان ولایت کې د خوانځي یو خونکي چې په دې ازموینه کې ګډون کړی و او نه یې غوښتل د موضوع د اساسیت له امله نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
لا ټول شوونکو څخه عمومي ازموینه واخیسته او د هرې برخې په حق لا پښتنې وي. تر ټولو مهمه د پخوانی او اوسنی حکومتونو مقایسه کول وو. په دې اړه یې پښتنه کړې وه چې تاسو تیر او اوسنی حکومت څنګه ارزوي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبان حکومت په دې وروستیو کې په بغلان ولایت کې له زرو څخه د زیاتو ښوونځیو له ښوونکو څخه د امارت پیژندنې ازموینه واخیسته. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري آژانس د یکشنبې په ورځ د دغه ازموینې د ترسره کېدو په هکله خبر ورکړی و. د طالبان حکومت له یو کال راهیسې د امارت پیژندنې ازموینه اخلي او په ټولو ولایتونو کې له زده کوونکو د ښوونځیو له ښوونکو آن له بندیانو او د ټولنې له نورو طبقو څخه د دې ازموینې اخیستل دوام لري. د طالبانو تر کنټرول لاندې د یو شمیر رسنیو په راپورونو کې ویل شوي چې د دې ازموینې غوړه ګډون کوونکو ته جایزې ورکړل شوي. د بغلان ولایت یو ښوونکي محمد نادر چې د امارت پیژندنې په ازموینه کې برخه اخیستې وه ازادي راډیو ته یې د دغو جایزو د څرنګوالي په اړه وویل
ډیری پښتنې د امارت د تاریخ په اړه وي. له اول نمره څخه تر لسم نمره پورې جایزې ورکول کېدې. اول نمره ته یو کمپیوټر ورکړ، دوم نمره ته یو ساعت او درېیم نمره ته موبایل. په همدې ډول تر لسم نمره پورې هر یو ته ډالۍ ورکړې.
د پوهنتون استاد او د زده کړو برخې فعال جمشید فردی د مهارت پیژندنې کتاب د ویش او له افغانانو څخه د دې ازموینو د اخیستو لپاره د طالبانو حکومت د هڅو په اړه وویل.
شامل ساختن محتوای شدید
د ایدئولوژیکی محتوا شاملول او د ازموینې جبري کول د وخت له ضایع کولو پرته بل څه نه دي. زما په اند د افغان امنیتي ځواکونو سره د جګړې پر مهال د طالبانو تګلارې د منلو وړ وي او نه اوس چې د ډیفاکتو حکومت پر رامنځته کولو سره د اوسیدونکو ژوند تریخ کړی دی.
د زده کړو د برخې یوې بلې فعالې فرشتې نوري ازادي راډیو ته وویل
طالبان فقط تلاش میکنند نگرششان را
طالبان یوازې هڅه کوي چې په ټولنه په ځانګړې توګه پر محصلینو او استادانو د فشار په وسیله خپل نظرونه تحمیل کړي. دا مسله د نړۍ د عصري علومو او عصري تدریسي میتودونو او هغه څه چې زده کوونکي ورته اړتیا لري څخه لوی واټن رامنځته کولای شي
او آنچه دانشجویان نیاز دارن ایجاد کنند.
د طالبان حکومت چارواکي وایي د امارت پیژندنې ازموینې موخه د اسلامي نظام څخه د ښوونکو د درک ارزونه او د هغوی د پوهاوي د کچې لوړول دي. خو یو شمېر زده کوونکو چې په دې ازموینه کې برخه اخیستې له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادا کړې چې په دې ازموینه کې د زده کوونکو او ښوونکو اجباري ګډون د دوی ورځنۍ درسي بهیر ګډوډ کړی دی. د دوی په خبره دوی ته د طالبانو د امارت پیژندنې کتابونه په داسې حال کې ویشل کېږي او ازموینه یې اخیستل کېږي چې د درسي کتابونو او مسلکي ښوونکو کمښت د دوی په ښوونځیو کې له عمده ننګونو څخه دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
قدرمن اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو، خو اوس لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل واورې چې د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو لوبډلې د متحده عربی اماراتو سیالو لوبډلې ته په یو لوی توپیر ماته ورکړې ده. د ازادي راډیو د سپورتي برخې خبريال بختیار ساحلي جزئیات وړاندې کوي.
د 19 کلونو ځوانانو ترمنځ د درېړخیزو سیالیو په ترڅ کې د افغانستان د کرکټ لوبډلې د ازل د عربي متحده اماراتو لوبډلې ته په لوی توپیر ماتې ورکړه. دغه سیالي نن دوشنبه د نومبر په 13 نیټه د کابل پر وخت سهار 10 بجې پیل شوې وه چې افغان لوبډلې د 75 ګټلو وروسته توپ وهنه غوره کړه. افغان لوبډلې په ټاکلو 500 اورونو کې 15 لوبغاړي له لاسه ورکړل او 395 منډې وکړې. د افغان توپ وهونکو له ډلې یو وار بیا فیصل خان خو وزرید او د دویم ځل لپاره په روانه لوبډلې کې سلیزه ووهله. هغه په یو سل څلور توپونو یو سل شپږ 50 منډې وکړې چې په پاړۍ کې 12 شپږیزې او شپږ څلوریزې شاملې وې. دغه راز لوبډل مشر محبوب تسکین بیا په یو سل یو څلوېښت منډو ناسوځېدلی پاتې شو چې په پاړۍ کې 14 څلوریزې او یوه شپږیزه شامله وه. د عربي متحده اماراتو لوبډلې د ټولو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته 15.4 اورونه ولوبول او 190 منډې وکړې چې د 169 منډو په توپیر دا سیالي وبایلله. په افغان توپ اچوونکو کې نصرت نورستانی، نظیف الله میری او خاطر ستانکزی 2-2 او نصیر خان او حفیظ الله یو یو وکټ ترلاسه کړ. د پروانه لوبلړۍ کې د افغانستان دویمه پرله پسې بریا وه. افغان لوبډلې په خپل لومړۍ سیالۍ کې پاکستان ته ماتې ورکړې وه. ټاکل شوې ده چې د دې سیالیو په لړ کې افغانستان خپله دریمه سیالي د نومبر په 16 نیټه د پاکستان پر وړاندې ترسره کړي.
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. قدر منوریدونکو را سره اوسې د خبرونه په دوهمه نیمه کې 25 دقیقې بس لرو. همدارس شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خبريږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان AJSO وایي په پکتیا ولایت کې د طالبانو سیمه ایزو چارواکو خبريالان د دې ولایت په دولتي ادارو او رسمي غونډو کې د تصویرونو او ویډیوګانو لا خستو منې کړي دي. د سازمان پر خپل ایکس پنه په یو بیان کې د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې پر خپل دې پریکړه بیا غور وکړي. د پکتیا ځینو خبريالانو هم دا موضوع تایید کړی ده.
په افغانستان کې پر خبريالانو او رسنیو د پرله پسې محدودیتونو په دوام د طالبانو حکومت دا ور په پکتیا ولایت کې په دولتي ادارو کې پر اکاسي بندیز لګولای دی. د افغانستان له خبريالانو د ملاتړ سازمان د دوشنبه په ورځ خپل ایکس پانه لیکلی چې په پکتیا کې د طالبانو د حکومت والی ویلي چې خبريالان د دې وروسته په دولتي ادارو کې د تصویر اخیستلو اجازه نه لري. د افغانستان له خبريالانو د ملاتړ سازمان په دې اړه د اندېښنې په څرګندولو له طالبانو غوښتي چې په دې اړوند نظر باندې بیا غور وکړي. دغه سازمان ټینګار کړی چې تصویر اخیستل او د معلوماتو راټولول د آزاد او مسلکی خبریالۍ له اساسي مواردو دي او دا ډول شیوه معلوماتو ته د خلکو لاسرسي تضمینوي او په ټکو یې د دولتي بنسټونو له رونوالي سره هم مرسته کوي. د ای جی ایس او په ټکو په افغانستان کې پر خبریالانو لګول شوي محدودیتونه نه یوازې د رسنیو پر کار اغیزې کوي، بلکې عمومي معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې هم ننګونې رامنځته کوي. په پکتیا ولایت کې هم ځینې خبریالان دا موضوع تاییدوي او وایي چې د طالبانو د حکومت وروستي محدودیتونه به په ولایتونو کې د خبریالانو د بیکاره کېدو او ستونزو د رامنځته کېدو لامل سي. په دې ولایت کې یو خبریال چې په خبره یې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي په راپور کې نوم خپور سي، د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل:
د اسلامي امارت لخوا پر تصویر اخیستو بندیز واقعا د اندېښنې وړ دی، ځکه که د رسنیو تصویر بندیږي د ډیرو خبریالانو د اوس کار کېدو لامل کیږي. له اسلامي امارت زموږ هیله دا ده چې په دې اړه پام وکړي چې حداقل دې برخه کې کاري زمینه له منځه لاړه نه شي او خبریالان وکولای شي خپلې دندې مخته یوسي.
هڅه مو وکړه په دې اړه په پکتیا ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور ریاست معلومات واخلو، خو د دې ادارې د نشراتو امیر ثواب جان اسلامیار د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان دوه ورځې وړاندې په هرات ولایت کې هم پر تصویر اخیستو د بندیز خبره کړې وه او په خبره یې په دغه ولایت کې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت چارواکو خبریالانو ته سپارښتنه کړې چې په رسمي او غیر رسمي غونډو کې د طالبانو د چارواکو عکسونه دې نه اخلي. هرات ولایت کې وی خبریالې چې دا هم د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي په راپور کې نوم او اصلي غږ خپور سي، ازادي راډیو ته وویل:
محافل رسمی معنی شده
لبدا مرغه هو په سینو رسمی غونډو کې تصویر اخیستل بند شوی. موږ څو ورځې مخکې یو برنامه درلوده چې ډیره مهمه وه. په دې برنامه کې موږ د تصویر اخیستلو اجازه نه درلوده. وروسته د دې لپاره چې دا برنامه مهمه وه او موږ اړ وو چې باید پوښښ ورکړو، د یوې ادارې د یو چارواکي په همغږي موږ وکولای شول چې څو عکسونه ترلاسه کړو او د رسنیو همکاران په نورو برخو کې ویډیوګانې واخلي. لبدا مرغه د څو ورځې کېږي چې دا بند شوي، په کتبي ډول نه خو عموما چې چیرې ځو
له دې مخکې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په څو ولایتونو کې له دې ډلې ننګرهار، لغمان، تخار، هلمند، خوست، بادغیس، کندهار، میدان وردګو او ځینو نورو ولایتونو کې د ژوندیو موجوداتو پر تصویر او فلم اخیستو بندیز لګولی دی. د دې وزارت ویان سیف الاسلام خیبر څو موده مخکې د فرانسې خبري اژانس سره خبرو کې ویلي وو چې د ژوندیو موجوداتو پر فلم او تصویر اخیستو بندیز به په تدریجي ډول په ټول افغانستان کې پلي سي، هغه موضوع چې د رسنیو د ګڼو ملاتړو بنسټونو او خبریالانو خبرګونونه هم راپارولي وو.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی. د ازادي راډیو خبرونه په 12:19 منځنیو څپو اوري. تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه. د کندهار سمې خبره کول نو د چنای شپخانی د میرویس روغتون په اړه مې د زموږ ژاختر لوړ مسولینو پر رساوه ستاسو په ذریعہ باندې موږ دلته ورور نه دواوی نه قانولې نه په د پلستران یعنی د وینې د معاینات او کښنا کې شه داله هم په مریضانو رانیسي. نو موږ ولکه په دغه عکله باندې زموږ سره څه همکاري وکړي، ورور پیسې چار سره راځي، هغه د چپخانې د امیرینو در مابین سره ورکېږي. نو موږ ولکم په دغه کار کې همکاري راسره وکړله وروره. زه خپله اوس یو مریض یم، ام یو مریض دلته بستر کړی دی لکه په شخصي ځای کې چې بستر مازګه د وتاکو کرایه نه غواړي، نور هر څه خپل په پیسو باندې رانیسو.
د ازادي رادیو ټولو قدرمنو همکارانو او ریډونکو ته سلامونه نیک هلی وړاندې کوم. زه حافظ خوشحال د غزنی ولایت اندړو ولسوالۍ د خوشحال کلی اوسیدونکو يم. لند پیغام پرېږدم. دا چې ژمه پر رسیدو د نو ځین هیوادوال د سون مواد نه لري، نو له هغو مالدار خلکو می غوښتنه ده چې لاړمنو کورنۍ سره پر همکاري وکړي. هغه خلک چې دوی مالدار دي یا اقتصاد خده، نو هر ژمه نوې کورتۍ او صدران اخلي. هغه زاړه شیان چې دوی په کور کې له ځان سره لري اړمن او کورنیو ته دی ورکړي. کېدای شي د دل لپاره زاړه وي، د نورو لپاره بنوي. هله د زما پیغام نشر.
سلامونه ونه کې هله خیر. عمران وسلم له خوصولیت څخه
د زده رډو کارکونکو څخه خله کیږي چې راخ کې زخپله بندي ومه او په کچکی لارو لاړو او نور افغانان هم بندیانو په زندانونو کې هلته د طالبانو سفاره دوی ته کوم جواب نه ورکولو او نه کار ورته کولو نسی وای چې یو نیم کال جیلې تیر کړی او تر اوسه بندیان دي له تاسو څخه خله کیږي چې د طالبانو سفاره سره په اړیکه کې شي په عراق کې کوم سفارت لري او که نه لري او د بندیانو په هغه کې کوشش وکړي چې خلاص شي ډېر په بد حالات کې وو مننه
ستاسي پیغام ستاسي نظر
قدر من اوریدونکو دا وخت د شپې 9 بجې او 13 دقیقې شوې په 25 دقیقې بس کې چې شپه وروسته پیلېږي پر رسنیو د طالبانو د حکومت د وروستیو محدودیتونو موضوع ته کتنه کوو خو اوس په مکرۍ خبرونو ته د تاجکستان امنیتی سرچینې ادعا کوي چې د افغانستان له خاورې د تاجکستان د شمس الدین شاهین ولسوالۍ په درې زربوز سیمه کې په یو برید کې یو چینایي وګړی وژل شوی دی دا سیمه د افغانستان سرحد ته نږدې د تاجکستان په ختلان ولایت کې پرته ده د تاجکستان دو امنیتی سرچینو چې په امنیتي دلایلو نه غواړي نومونه افشا شي د ازادۍ راډیو تاجکي څانګې ته وویل چې د حمله د یکشنبې په ماښام وشوه د تاجکستان چارواکو او طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې هیواد کې د افغان بندیانو شمیر ډیر زیات دی د بهرنیو چارو وزارت وایي نن په خپل اونیزه خبري غونډه کې د ایران په زندانونو کې د بندي افغانانو دقیق شمیر ونه خوت خو ویل دوی د طالبانو له حکومت سره خپل هیواد ته د افغان بندیانو د لیږدولو په اړه د خبرو په حل کې دي ویان همدارس وویل چې د ډیری افغانان د مخدره موادو په اړوندو جرمونو په زندانونو کې وخت تیروي د ایران دولتي اژانسونو ته راوني خبر ورکړ چې د دې هیواد حکومت به شاوخوا زر تن افغان زندانیان د دوه میاشتو په ترڅ کې افغانستان ته واستوي او په بدل کې به طالبان ورسره د افغانستان په زندانونو کې ایرانی بندیان تبادله کړي په پکتیا کې په عام مزار کې د یو کس تر اعدام یو ونې وروسته د اروپای ټولنې ځنګړي استازي ویلي چې اروپای ټولنه هر وخت او په هر شرایطو کې د مرګ د سزا مخالفه ده توماس نیکلاسن پر ایکس شبکې لیکلی چې په عام مزار کې دمونه د افغانستان د بشري حقوقو له نړیوالو مکلفیتونو سره اړخ نه لګوي د طالبانو حکومت تیر چهارشنبه د پکتیا د مرکز ګردیز ښار په مرکزی لوبغالي کې پر یو تن د اعدام حکم تطبیق کړ پر اوکراین د روسیې په تازه حمله کې 21 کسان وژل شوي او لسکونه نور ټپیان دي د اوکراینی چارواکو په وینا په دې حمله کې اودیسه او سومي ښارونه په نښه شوي دي اروپای ټولنې د اوکراین په جګړه کې د روسیې د ملاتړ په خاطر پر ایران نور بندیزونه هم لګولي اروپای کمیسیون نن اعلان وکړ چې د ایران د کښتیو ځینې شرکتونه د خپلو بندیزونو په فهرست کې شامل کړي اروپای کمیسیون د روسیې د کښتیو درې شرکتونه هم په دې لیست کې ورزیات کړي او د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو لوبډلې د متحده عربی اماراتو ته د 198 منډو په توپیر ماتې ورکړه نننۍ لوبه د افغانستان متحده عربی اماراتو او پاکستان ترمنځ په درې اړخیزه لوبلړۍ کې د افغانستان دوهمه لوبه وه د افغانستان بل لوبه به د چهارشنبه په ورځ له پاکستان سره وي
25 دقیقې
دو خبرې دی یو خدای
مخکنی کابینه کې صرف 50 فیصد
متاسف یم چې حکومت
ته کړې نظام خطر کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
السلام علیکم د نن ورځې 25 دقیقې بحث ته شرغلست نن په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر رسنیو او د بیان پر ازادي د زیاتیدونکو فشارونو او محدودیتونو په باب خبري کوي چې د نړۍ په بیلابیلو برخو کې عکس العملونه هم پرولې دي په افغانستان کې د جمهوریت نظام تر ټولو لوی لاستراوړنه د رسنیو او د بیان ازادي ګڼل کېدله خو په تیرو څباندې درویو کلونو کې چې طالبان پر افغانستان واکمنان دي دغه لاستراوړنې په اوبو د لاهو کېدو په حال کې ښکاری د افغانستان د خبرلانو د ملاتړ سازمان په ویلامیه کې د ځینو رسنیو پر هغو راپورونو اندېښنه وشو چې پکې ویل سوي د پکتیا په دولتي ادارو کې د طالبانو لخوا د عکسونو اخیستل منع سوي دي د افغانستان د خبرلانو د ملاتړ سازمان په دې اړه د اندېښنې له شولو سره له حاکمې ډلې غوښتنه کړې چې له خپلې دغه پریکړې تر شا سي دغه بنسټ ویلي د انزور اخیستل او د معلوماتو راټولول د آزاد او مسلکي ژورنالیزم یو مهمه برخه ده چې د خلکو د معلوماتو حق تضمینوي او د دولتي ادارو د شفافیت شودنی لپاره مهمه مسله بلل کیږي تر مخ کې په هرات کې هم د عکسونو پر اخیستلو د بندیز راپورونه ورکول سوي و چې د موضوع هم د رسنوي د ملاتړ بنسټونو اندیشنې پارول وي. ګڼو بنسټونو د طالبانو لخوا پر رسنویو او خبريالانو د محدودیتونو د زیاتېدو په باب اندیښنه شولې او له طالبانو یې په دې برخه کې د نرمښت غوښتنه کړې ده. تر دې مخکې په خوست کې د دریو راډیوګانو بندولو په افغانستان کې د بیان د ازادي کورنۍ او نړیوال بنسټونه اندیښمن کړي وو. په تیرو دوو اونیو کې د خوست سیمه ییزو چارواکو د دریو راډیوګانو پر خپرونو د موسیقي د خپرولو له کبله بندیز ولګاوه. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چارواکو د ژمن راډیو خپرونو ته د دې تعهد لا اخیستو وروسته د خپرونو اجازه ورکړې چې موسیقي به نه خپروي. د بې پولي خبریالانو ټولنې یا آر ایس ایف په یو راپور کې د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او کلتور پر وزارت غږ کړی چې د معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره د افغانانو د حق ځپل دی پای ته ورسوي. په وروستیو څو اونیو کې بېلابېلو کورنیو رسنیو ته هغه تګلارې استول سوي چې طالبانو یې عملي کول جبري بللی دي. طالبانو په وروستیو کې رسنیو ته امر کړی چې د ژوندۍ موجوداتو د تصویرونو خپرول بند کړي چې دا چاره په ډیری ولایتونو کې عملي سوي هم ده. په دې تګلارو کې یو داده چې هیڅوک به د طالبانو د نظام پر اجراءاتو نیوکې نه کوي. همدارس رسنیو ته په تحلیلي بحثونو کې د ګډون لپاره د ځنګړو شنونکو نمونه ورکول سوي دي. په څو شیبو کې په دې بحث کې له ملمنو سره همدا څېړو چې د دغو محدودیتونو عواقب څه کېدای شي. بیا هم 15 دقیقې بحث شرق لس په دې بحث کې ملمانی دي. په جلاوطنۍ کې د افغان خبریالانو فدراسیون ویان حشمت الله وجدانی، دغه راز افغان خبریال سلیم ورور، دواړو ملمنو ته شرق لس وایم. په پیل کې ښاغلی وجدانی، تاسو تر اوسه د طالبانو لخوا په بیلابیلو دولتي ادارو کې د عکسونو پر اخیستو بندیز ستاسو په نظر څه معنا ورکوي؟
تاسو ته معلومه ده د طالبانو د راتک سره په افغانستان کې په ټولو برخو کې د دوی لخوا بندیزونه وضع شو. په دې برخه کې رسنۍ هغه مورد وو او هغه لاسته راوړنې وو. په تیر شلو کالو کې دوی باندې ډیر کار شوی وو او په رسنیو کې موږ ډیر پرمختګ درلوده. او د افغانستان هغه واقعي څیره خنده رسنۍ وو، همدا خبریالان وو. په تیرو شلو کالونو کې ډیر ستونزو سره دوی مخامخ وو او بیا هم رسنۍ ژوندۍ ساتلې. د طالبانو د ورستیو پریکړې پر اساس، لکه څنګه چې تاسو ته معلومیږي، دا ډیر په منظم او سیستماتیک ډول د رسنیو باندې د بندیزونو هغه دوام دی چې طالبان کوشش کوي چې رسنۍ د همیشه د لپاره په افغانستان کې وتړي او یا هم ټول رسنۍ د دوی په اختیار کې وي. کله چې دوی پر هغه مطلب باندې او دوی هغه غوښتنې چې وي که چیرې د رسنۍ لخوا د دوی د حکم او فرمان په اساس کوم برنامه کوم راپورونه چې رسنۍ نخوا نشر کیږي، کله توی په طبیعت باندې برابر و نه هغه د پکار دی نشر سی، خو هغه موارد هغه برنامه چې هغه د رسنۍ استقلال خي، هغه وغواړي چې کوم رسنۍ یا خبريال دغه یو موضوع نشر کیږي دوی د هغه عوامر خلاف، نو دوی ته د قبول وړ نه ده. دا پرسته یو کې پېښه ز فکر کوم چې دا محدودیتونه نور هم زیاتایي او دا د رسنیو پر خلاف زبدسي وایم چې دا یو جنایت دی چې د طالبانو لخوا ترسره کیږي.
ډیر مننه ښاغلی ورور. تاسو تر اوسه نیکوڅوک د طالبانو له دغو سپارښتنو یا عوامیرو سرغړونه وکړي، څه چلند ورسره کیږي؟ یا رسنۍ کولی سي په دې اړه خپل آواز پورته کړي؟
اجازه راکړئ تر دې وړاندې چې په خبرګونونو خبرې وکړو، په اوسنیو شرایطو خبرې وکړو، د افغانستان د رسنیو وضعیت باندې خبرې وکړو. په افغانستان کې د رسنیو څنګه تاریخچه چې بدبختانه یو ډیر له تصور لري زګزاګ حالت تجربه کړی دی، خصوصا په تیرو څلوېختو کلونو کې. دې ته لنډ اشاره ولرم. لکه څنګه چې اسلام مبارک دین یو د تعادل دین دی او همیشه پر اعتدال او برابرۍ ټینګار کړی دی، بدبختانه په افغانستان کې د رسنیو تاریخچه ته ګورو، موږ دوه ډیر متضاد حالتونه تجربه کړی دي. یا مو ډیر افراط کړی دی او یا بدبختانه ځینې حالتونه داسې راغلي دي چې پر رسنیو دومره بندیزونه وضع شوي دي چې حتی څوک په جرات سره د خپل حق د غوښتلو په پار آواز نشي اوچتولی. زه یې که ډېر لري ولاړ نشم، په ساده ډول له تیرو شلو کلو او د اوس درې روانو کلونو پرتلنه که سره وکړو، افغانستان په تیرو شلو کلونو کې پر رسنیز ډګر کې زیات پرمختګ وکړ، ولی بدبختانه د ناسم مدیریت له امله دغه پرمختګ په ځینو ځایونو کې ډیر ناوړه استفاده شو. ځینې داسې ترخی خاطرې او درنې خاطرې تر شا پریښو درې چې پیوډولې د خلکو په ذهن کې د رسنیو انزور ډیر پناول ډول ترسم کړ. خی خاطرې ترې پاتې نشوي، خلکو پر رسنیو هغه ډول څنګه چې لازم او باور ونه کړای شو، یا رسنیز ډګر کې کوم رسالتونه چې رسنیزو ادارو خبري اعلانو ته ورته غاړو هغه یو ډول تجارتي بڼه خپل کړه. ډیر کله پیخي لکه څنګه چې بیا غسی نه نه کاسې د خلکو وختنې ضرورتونه لکه څنګه چې اړینه واغسی تر چارواکو نه رسیدل، یا د چارواکو لاسته راوړنې هغه ډول چې وي هغه نیمګړتیاوې چې په حکومت کې وي په هغه ډول نه بیانې دي. یعنی د په یو ډول د ډیرو کمو مادي امکاناتو په بدله کې دغه څه سانسورېدل او یا خو خرڅېدل په لوړه بیه هغه معلومات چې خلکو ورته اړتیا نه لرله، او هغه معلومات چې خلکو اړتیا لرله هغه پټېدل د پیسو په بدل کې. نو دا لامل شو چې بدبختانه په تیره دوره کې چې موږ ډیره د لاسته راوړنو دوره، د زیاتو لاسته راوړنو دوره البته پر رسنیز ډګر کې بولو، دا دوره هم یو ښه تاریخ تر شا نه پرېږدي. ولې تر هغه دا په رسنیو په پرمختګ کې د افراط مرحله وه. اوس که راځو تیرو دریو کلونو ته، د طالب په نوم د یوې ډلې واکمنېدل او د دې له واکمنېدو سره هم مهاله په بیلابیلو عنوانونو پر رسنیو د محدودیتونو وضع کولو له لارې په یو ډول د تفریط اړخ ته لاړو. دا داسې یو حالت دی چې د انجماد حالت که ورته ووایو هم کېدای شي چې مبالغه مو نه وي کړې. په یو ډول له خلکو ټول بنسټیز بنیادي حقونه واخیستل شو چې تر ټولو مهم بنیادي بنسټیز حق یې د بیان ازادي ده. د ساينس ارزونه چې له بشریت لري هغه ته نظر وکړو، د انسان او حیوان ترمنځ یوازې همدا یو اساسي فرق دی چې انسان، حتی یو تعریف هم ورته لرو چې انسان یو ناطق حیوان دی، چې هغوی دا خدای دا صلاحیت دا جرأت او دا وړتیا ورکړي چې هغوی خبرې وکړي او د خبرو کولو هغه اساسي دلیل دا دی چې مونږ یې فهم تفهیم وکړو، مونږ خپل ضرورتونه تر یو بل ورسوو، مونږ خپل حقونه وغواړو، پر مونږ د شوي ظلم پر وړاندې غږ اوچت کړای شو. نو ښه که دغه حق چې مونږ له نورو مخلوقاتو را بیلوي، دغه اصل هم پر مونږ د بندیز
ښاغلی ورور، خو طالبان کله نا کله وایي چې د اسلامي شریعت د مخې په تصویري رسنیو کې د ژوندیو موجوداتو د خپرولو بندیز لګوي، یا هم په راډیوګانو کې د موسیقي خپرول دوی د شریعت له مخې حرام ګڼي. خو په ځینو نورو مواردو کې بیا ویل کېږي چې طالبان سیاسي اهداف لري. یعنې د طالبانو هدف دقیقا څه کېدای شي؟
ښاغلی، دلته مسله د شرعي اصولو د شرعي ارکانو اصلا نه ده. کوم څه چې د شریعت په وړاندې په نامه اوس په افغان ولس پلورل کېږي، دا اصلا د شریعت برخه نه دي. د شریعت په کوم ځای کې راغلي دي چې ته له ولسه بنسټیز حقونه واخله؟ هغه حقونه چې الله ورته ورکړي دي. په دې خو اوس عام ولس ښه پوهېږي چې کیسه اصلا څه ده. سیاسي اهداف تاسو وویلې، مهم اړخ هم دا دی، کله چې پر ټولنو یو ډول استبدادي نظامونه حاکمېږي، هغوی ولس ته د ورکړې لپاره هیڅ نه لري. هغوی نه تخصص لري، نه تجربه لري، نه د ولس د هوساینې لپاره پروګرامونه لري. نو طبیعي خبره ده، کله چې هیڅ د ولس لپاره ونه لري، ته باید استبداد ولري. ځکه دلته یو ډول تقابل رامنځته کېږي، که چېرته ته د چا په حق سترګې پټوي، له چا سره ظلم او زیاتی کوي، او هغه ستا په وړاندې راپورته کېږي، غږ وچتوي، طبیعي خبره ده یوه لانجه رامنځته کېږي. نو لوی سیاست د استبدادي نظامونو همدا دی چې که چېرته ته غواړې چې ولس تا په ټولو رواو او نارواو سترګې پټې کړي او چپه خوله پاتې شي، باید د ټوپک شپېلۍ د دوی په سر ونیسي همیشه.
ډېر مننه ښاغلی وجدانی. د طالبانو په مشرتابه کې دوه ګونی چلند هم لیدل کېږي. په ځینو ولایتونو کې محدودیتونه پر رسنیو سته، په ځینو ولایتونو کې بیا د دوی چلند نرم دی. دا ستاسو په نظر ولې؟
په اول کې تاسو وګورئ، د طالبانو راتګ سره هغه کومې وعدې چې په مختلفو برخو کې دوی کړې وو،
تاسو ولې د څاغه ټول وادي دوی برعکس وته دا په دې معنا ده لکه چې تاسو هم ورته اشاره وکړه چې طالبان په منځ کې هم په دوه برخو دوی وشل شوی ده دا چې کله هغه اوش ترسیږي او د دوی ترمنځ هغه اختلاف رسنیس کیږي دې ته موږ وخت اړتیا شته بل خو ته تاسو ګوري کله چې په یو هیواد کې قانون نه وي د قانون حاکمیت نه وي پخوا په نظام کې هر څه چې و موږ پر رسنیو په برخه کې ځنه قوانین درلوده هغه قوانین چارواکي او مسؤلین دې ته اړ کول چې قوانین ته احترام وکړي او در رسنیو پر خلاف زه دې باندې هم اشاره کوم چې پخوا نظامو کې هم ستونزه و در رسنیو په برخه کې خو کوم ستونزه چې اوج ته رسیدلې اوس د ناظم اوس کوم حاکم نظام په حکومت باندې دا قانون هر سره کېږي دا په هیڅ نظام کې هم دا څه نه دي شوی او بل خو ته چې دلته هیڅ قانون نه وي نو دلته د جنگل قانون حاکم وي لکه تاسو اشاره وکړه تاسو ګوره په ځنه موارد او په ځنه ولایاتو کې یو رقم ته قانون دی چارواک یو رقم ته در رسنوی سره برخورد لري او په ځنه ولایاتو کې بل رقم ته بیا د دوی برخورد ده دا په دې معنی دی ولې چې قانون نوی هر یو کس هر یو مسول کس نو ځنه خبريالانو سره په تماس کې تاسو ګوره په ځنه یاله او ولایاتو کې دوی خبريالان غواړي او ورتوي چداغه راپور تا د کوم ځای څخه نشر کو ولې د ما څخه اجازه نه دی اخستي خبريالان توهینی خبريالان تحقیری او په ځنه مورید کې دوی ته دوی سره فزیکی برخورد او فزیکی چلن هم سوای ده دا په دې معنی ده چې هر یو قماندان او هر یو چارواکی د پخوا په څیر خبريالان غواړي هغه تهدیدی هغه مجازات کوي نو د یو قانون نشته درسنه په برخه کې که څه هم خاول مجاهد په قرار دولتي ته وایي چې رسنوي په برخه کې کوم قوانين چسته هغه ته ځنه تعدیل پراوستو سره د قانون برته په افغانستان کې عملي کیږي خو تر اوسه پورې درې کاله وته د قانون تر اوسه پورې تعدیل نشو او د قانون خپور نشو دا یو سیاسي برخه ده چې طالبان غواړي د سیاست پر اساس څورته شریعت نوم ورکړي تر اوسه پر ایت کوم قانون د دوی لخوا اجرایی شوی دا ورته شریعت نو مرکزی شوی دی او د تر شا دوی سیاست کوم سیاست او پالیسی د دوی حکومت لخوا چیخ پوریږي هغه سیاست دوی تعقیبوي زه تاسو ته د بیلګه په توګه وایم تاسو ګورئ دوی خبريالانو ته وایي دوی یو مخصوص کمیټه لري رسنوی لپاره تر څو پر ایت دغه مخصوص کمیټې نه ځنې کسان د مختلف ادارات پکې غړي دي د دوی لخوا حتی کله چې تاسو یو ملما هم تلویزیون ته واړی کله چې هغه په بحث کې ګډون کیږي د دوی لخوا څو پرې صحاغه مشخص کس اپروف شوی نه وي دوی ورته اجازه نه ورکړي چې پر رسنۍ کې خبره وکړي او بل خو ته دوی ته معلوم هم ده چې رسنۍ په یو جامعه کې څومره قدرت لري تیر نظام هم یوازنی د فکر کوم د سقوط لامل هغه غلط راپورونه او هغه اندخنی او چې خلک ته دیته حاضر کو او د طالبانو هغه ناشته چې کله د دوی په صلح په کانفرنس کې د خلکو سره واده وکړو موږ درسنې لخوا ولید او خلک د دې انګیزه پیدا شو چې دوی مکمل تغییر کړي دي ته دوی ورته په خواني نظام اوس نظام کې ډیر توپیر شته او موږ ولید د تیر د کال اوته خو د دې په برخه کې هیڅ تغییرات نه راغلو نو دا یو سیاسي اهداف ته سیاسي اهداف ته رسیدو لپاره ایمون یوازنه ستونزه دا ده زه فکر کوم چې دا به ټول تلویزیونونه په آینده کې دوی پر رادیوګانې به تبدیل کړي
ډېر مننه ښاغلی سلیم ورور په افغانستان کې د رسنیو د سرغړونو د څېړنې کمیسیون هم ظاهرا فعال دی دغه کمیسیون د دغه سیمواردو د څېړلو صلاحیت څومره لري
په دغه برخه کې خپل شخصي تجربه در سره شریکه کړم د دوی صلاحیتونه او د دوی وړتیاوې د دوی کاري ساحه چې څومره پراخه ده زه چې 2021 ل اکتوبر نه ل اگست نه البته ورسته کله چې زه لا هم په افغانستان کې لوي سیمه ایز رسنۍ سره فعال ومه نو زما ملمانه اکثره په طبي خبره ده په افغانستان کې د نن خلکو سره د اندېښنه او چې چرته د روانو ناخوالو په خلاف غږ وچتوي او سره برخورد کیږي نو زما به اکثریت ملمانه له بهر نه ول د اسکایپ نه لري او دا په ټلویزیونی خبرونه کې را سره ول زه وروغه وختل شوم د استخباراتو له خوا ورسره کېنستم زما ټلیفون یې مانه واخست او هغه میلمانه چې د واتس اپ لارې ته بلنه ورکړې و له دوی سره مې موضوع شریک کړې و سوالونه مې ورسره شریک کړې و او بیرته مې د هغه خبرونې لینک هم د همدغه واتس اپ لارې لګلې و. کله چې دغه خبرونې ته به خبره دوی لوړاندې لیدلې وي ټول ټکي ورسره یاداشت و. په انفرادي ډول هر خبريال دوی ورپته دي او ترې همدا غوښتنه شوه چې که د افغانستان د نن موږ شنن کې لرو څه اړتیا ده چې ته له بهر نه په خبرونه کې میلم ولري؟ آیا دا د نظام د تخریب یو هڅه نه ده؟ هلته زما ځواب دا و چې که افغانستان کې د نن یو څوک په جرات سره د خپل حق لپاره غږ وچتوي تبي خبره دغه عکس العمل سره مخ کې نو څوک دې ته نه حاضرېږي چې هغه ډول سپین خبرې وکړي لکه څنګه چې دی یوې رسنۍ رسالت جوړېږي مسؤلیت جوړېږي خلک یې واوري او تر خلکو یې ورسي. نو وروسته وروسته بیا دا موضوع بیخي یو ډول قانون خلک کله دې وروسته میهمانه راو کی دا به دوی اپروف وروسته د دوی له پاره حساب د دوی له خپل د ورکل شو یو لیستونه له مخه باید راوختل شي. نو البته طبیعي خبره ده زما او دوی ترمنځ مکالمه په ترڅ کې فزیکی برخورد وشو. کله چې بیرته همدغه د رسنیو د ملاتړ ادارو ته ما مراجعه وکړه او د خپل حق لپاره مې غوښتنه وکړه چې دا خو نو یو ډول ناسم کار دی ځکه چې زما رسنیز مسؤلیت جوړې ده چې زه باید دا کار وکړم او ما له خپل حق دفاع کړې ده ولې په مقابل کې باید زه سپک شم ولې باید زه ووایم؟ ما لپاره یو وړاندیز لر چې آیا تاسو غواړئ په دې موضوع پلټنه وشي؟ ما وی هو ولې که امکان لري دا کار دی وشي؟ وای کوم لمون سره چې د کمیټي کوم د څار غړي دي زمون په پرتله دغه تل درنه ده او کله چې پریکړه هم کی ته وی خبره د ستا په حق کې بنوي نو موږ یوازې کولای شو ستا په حق کې چې څه شوی دي دا پیښه له ځان سره ثبت کړ تر دې زیات که تاسو واړی دا تاسو ته ستونزه جوړوي. نو ما هلته دا درک کړ چې په افغانستان کې اوس په نوم د رسنیو د ملاتړ بنسټونه فعال بنسټونه د دوی څومره دی او د دوی فعالیت څومره ده.
ډېر مننه ښاغلی وجدانی. دغو ستونزو ته په پام داس یو بنسټ یا داس یو ارګان ست چې پر طالبانو فشار راولي چې لخپلو دغه محدودیتونو لاس واخلي؟
په افغانستان کې دلنه خو تاسو ګورئ حاکم نظام ده، دوی خپل قوانین لري، خپل مقررات لري. خو د افغانستان نه د باندې یو واسنه هغه بنسټونه چې د رسنیو ملاتړ ته لکه تاسو عارف ته اشاره وکړو سی پی جی دی او دغه نور نهادونه چې د هغوی د رسنیو ملاتړ دي که هغوی هم خپل کوششونه په قرار ډول کړی ده او د طالبانو څخه هم غوښتنه کړې ده او نړیوال څخه هم غوښتنه کړې ده چې طالبانو باندې فشار راولي چې دوی رسنیو پر خلاف کوم کړنې چې دوی ترسره کوي کوم قانون چې دوی له خوا تطبیق کړي د ازادي بیان ته پکار دوی احترام وکړي. خو زه فکر کوم چې تر اوسه پورې هیڅ دغه کوم توپیر نه وینو او ورځ تر بل لکه څنګه په نورو موارد کې د دوی محدودیتونه ورځ تر بل په ډیرو دي د رسنیو په برخه کې هم دوی اوسه پورې کوم داسې شاتګ نه کوي. او بل خو ته د هغه بشري حقوق نهادونه دي چې هغه هم کولای شي چې دغه د خپل لارې رسنۍ باندې طالبان باندې فشار راولي. او ټول نه مهم موضوع دا ده زنه نهادونه چې هغه په تبعید کې کار کوي او اندغه سي زنه رسنۍ دي چې هغه د افغانستان نه باندې کار کوي دوی هم کولای شي لکه دا استاسو کوم خبرونه ده اندغه سي نور رسنۍ سره موږ سره بحثونه لرو د دې لپاره هم کېږي چې طالبان باندې فشار راوړل شي او اندغه سي هغه نهادونه ملل متحد چې افغانستان په برخه کې دوی کار کوي نو هغه سره په کار دي دا نهادونه تماس ونیسي چې د دې لپاره هم زه فکر کوم چې فشار په توګه او کول چې طالبان دې ته اړ کې چې رسنۍ پر خلاف کوم بندیزونه د دوی لخوا لګول شوی دي رسنۍ ته د درناوي او کې احترام ولتي او هغه بیان ازادي په واقعي ډول په افغانستان کې په کار تمثيل شي.
ډېر مننه ښاغلی ورور. طالبان په وار وار اطمینان ورکړي چې رسنۍ په افغانستان کې پوره ازادي لري او پر زیاتو مسایلو راپورونه ورکول سي. په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟
ښاغلی زه غواړم د افغانستان د اوسني رسنیز وضعیت په اړه چې طالب څه وایي او څه کوي
توپیری ډول پلان ډټکو کې ورته اشاره وکړم. هغه چې د طالب پراپاګاندا په یو ډول مارکیټ او تبلیغات ورته کوي جواز لري. هغه چې د طالب د فعالیتونو مثبت انعکاس ورکوي، هغه کې یوټیوبرانو لالارې دی، هغه کې د سیمه ییزو رسنیو لالارې دی، هغه په سوشل میډیا پلیټ فارم دی، هغه جواز لري. هغه چې د طالب د هغو کړنو برا زندگی یا ارزښتونه بیانوي چې په یو ډول طالب مانویت او مادیت خوندي کوي، هغه هم تصویر جواز لري، هم فعالیت جواز لري، او هم هغه خبريال ډېر اعزاز لري په افغانستان کې. دنه ولی بدبختانه پرختنی ډول دی رسنیز رسالت کوم مسولیتونه چې باید تر سره شي، نه رسنی له صلاحیتونو څخه برخمن دي او نه هم دوی اجازه ورکوي چې هغه ډول فعالیت وکړي شي. زه پلند ټکو کې غواړم کچیر ته غواړو په افغانستان کې د بیان د ازادۍ د بیا واکمنېدو یا د رسنیزو سنگرونو د بیا فعالیتو او د ولس د غږ د بیا رساو چتولو لپاره کا پرختنی ډول کار وشي. زه فکر نه کوم د واکمنې ډلې په خټه کې داسې څه وي چې په هغه کې د تغییر راشي یا داسې وارونه وي چې هغوی په یو ډول دې ته اماده او چمتو کړي چې دوی ګواکې نرمښت وښيي. په ټوله کې افغانستان او د افغانستان اوسنی نظام بدلون ته اړتیا لري، یو رښتینی حقیقي بدیل ته اړتیا لري، داسې واکمنو ته اړتیا لري چې د ولس بد نه وي، د ولس پرایه وي، د ولس ملاتړ وي او په یو ډول ولس په رښتینی ډول هغه څه چې ولس یې حق لري وړاندې کړي.
ډېره مننه. شغلی وجدانی، طالبان لڅر ډار لري لڅ بیریږي چې دغه ډول محدودیتونه پر رسنوي لګوي.
د طالبانو یو ځلې ډار ده، تاسو ګورئ په لومړي کې خودوی په اول سر کې دوی وایي چې رسنۍ د دنو چارواکو لخوا حتی رسنۍ ته دښمن خطاب کړي، لڅ رسنۍ دښمن په څیر موږ سره عمل کوي. کله چې تاسو هغه مثبت کړنې نړیوال ګوري هغه رسنۍ لخوا خپریږي، نو دا په دې معنی ده زه دلته په امریکا کې ژوند کوم، دلته زنه کسانو سره زه وینم دا کوم یوټیوبران چې د طالبانو تر حکومت لاندې د دوی لخوا هغه زنه نمایشي پروژې هغه قانون چې کیږي او د دوی لخوا نشر کیږي، خلک دلته د افغانستان نه باندې داسې تصور ورته پیدا کیږي چې افغانستان در پرمختګ په لار روان ده، افغانستان کې دا کارونه کیږي. دا یو مثبت کړنه ده چې دوی د یوټیوبرانو لخوا هغه کسان چې د افغانستان نه باندې دوی ګوري او هغه حقیقت چې په افغانستان کې اوس تر سره کیږي د دوی لخوا په مختلفو برخو کې په ځنه موارد کې تاسو ګوري هغه نه تصویرونه اخستل کیږي، هغه نه ویډیوګان اخستل کیږي. کله چې هغه د رسنوي باندې نشر کیږي دلته د باندې خلک چې ګوري هغه حقیقتونه دي چې دلته نړیوال ور باندې پویږي په افغانستان کې څه تیریږي. د طالبان د ډار هندي نه د څه شي حقیقت دی په افغانستان کې حقیقت تیریږي. هغه خبرونه کې چې په واقعي ډول نشر شي نو خلک به پوهیږي چې افغانستان کې د نن حقیقت څه شی ده. دا یو ځنې ډار ده چې طالبان دي نه ډار لري چې د څه ونی شي چې لسنې نه خو هغه حقیقتونه خپور شي. او بل خوا ته د دوی چارواکي کله چې راضي او په میډیا باندې دوی خبرې کوي مونږ پیګو دی باندې په لوري زما یو ویډیو دی، دوی حتی د قران هغه ابتدایي سوره هم د دوی د یو چارواکو لخوا کله چې قرات کیږي په مناسب ډول هغه تحقیق سوره د دوی لخوا نه قرات کیږي. خلکو ته د تصور پیدا کیږي چې دا هغه کسان دي چې ځان ته وایي چې مونږ شریعت راوسته دي، مونږ اسلام راوسته په افغانستان کې، او په حقیقت کې دوی هم خپل ستونزې لري. نو دا هغه حقیقتونه دي. او په ورسته کې تاسو ګورئ په افغانستان کې کوم ناامنی چې اوس په افغانستان کې دا هغه موضوعات دي چې د رسنۍ لخوا خپور شي، نو دا په افغانستان کې د باندې هم خلک دي حقیقتونه باندې پوهیږي چې دا طالبان ډېر څنګه وینو موضوعات نه ډال لري.
25 دقیقې بحث مول ازادي رادیو ووریدنن مو په افغانستان کې پر رسنیو او خبريالانو د طالبانو د زیاتیدونکو محدودیتونو په اړه خبرې وکړې. په دې بحث کې را سره میلمانه و په جلاوطنۍ کې د افغان خبريالانو فدراسیون ویان حشمت الله وجداني او افغان خبريال سلیم ورور. لوریدونکو هم مننه چې بحث را سره واورید.
پیسو